گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته ستړی مشه. روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه درته خبرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
افغانستان وایي چې د امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په سر باس نه دی شوی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د محکمې لخوا د صلیب اصلاحات کېدون وروسته غواړي ملک کې خپل نفوذ ښکاره کړي. او د مهاجرینو دپاره نړیوال اداره وایي چې سومالی او اتیوپیایي 160 تنه مهاجر په کښتۍ نه ټیل وهل شوي او اوبو کې ډوب شوي دي.
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه افغان حکومت څه نظر لري؟ ولې د کندز نه لا هم ګڼ شمېر کورنۍ نورو ولایتونو ته په کډه ځي؟ او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ یو بل ته د ګواښونو موضوع کوم حتی رسیدلې؟ قدرمن اوریدونکو، دا او نور رپورټونه چې هم دا پوښتنې بم پکې ځواب شوي وروساوري. اوس درته متی ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د افغان ځواکونو مهمات د دولت په وسلوالو مخالفینو پلورل کیږي، چې دا کار ملي خیانت نه کم کار نه دی. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد په ضد د مبارزې ګډ درې ورځني کانفرنس د پای غونډې ته وینا کوله وویل د حکومت مشرانو ته کله داسې رپورټونه هم راځي چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخ دي. خو ورپسې له هماغه ځایه دا خبر هم راځي چې هلته په دښمنانو مهمات پلورل شوي دي. د افغانستان ریاست دا هم وایي چې د دې مهاله د افغان او امنیتي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی شوی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو د سند له مخې د توریزم په منځ وړلو کې همکاري کوي. هغه وویل تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې کوم بدلون نه دی راغلی. نو تفصیل لیما نیازی راکوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تر دې مهاله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی شوی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو د سند له مخې د تروریزم په لمنځه وړلو کې همکاري کوي. هغه وویل تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په دې هکله په افغانستان کې کوم بحث نشته او نه مهم امریکایي متحدینو سره په دې اړه بحث درلود. موږ د دوه سندونو امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو په اساس له امریکا سره دلته همکاري کوو او په ګډه یوه موخه سارو چې د تروریزم له منځه وړل دي.
اوس مهال امریکا په افغانستان کې 1400 سرتیري لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او زده کړو په برخه کې مرسته کوي.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ مرکز د بیرته نیولو لپاره پراخه فوځي عملیات پیل شوي دي او ډیر ژر به ولسوالۍ ونیسي. ولسوالو طالبانو جنخیل ولسوالۍ د پنجشنبه په ورځ د دریم ځل لپاره ونیوله خو جګړه لا هم توده ده. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوي دي. لوی سرنوال فرید احمدی نن په امنیتي او دفاعي ادارو کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه غونډه کې وویل چې په سیمه کې بې پلوه خپلواکي او غیر سیاسي پلټنې کیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د محکمې لخوا د سلب بې صلاحیت کېدو وروسته غواړي چې په دغه ملک کې خپل نفوذ وښيي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
نواز شریف د چهارشنبه په ماسوتن په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. شریف اراده لري چې دوه ورځې به دغه ماش ته دوام ورکړي او اخیری پړاو به لاهور ته نږدې د هغه کلی وي. هغه وویل
اس ملک کو ان تمام مسائل سے نجات دلانے کے لیے
اوس بزف یو داس الہی کار کوم چې د پاکستان د خلکو مسلې حل شي. نن زه د دې لپاره مارش نه کوم چې خپل قدرت یا خپل حکومت بیرته غواړم، خو د دې لپاره راوتم چې غواړم تاسو د خپل ملک د خیر راتلونکي لپاره د نواز شریف سره ملګری شئ.
نواز شریف زیاته کړه چې د محکمې فیصلې د رائے ورکونکو د فیصلې سپکاوی کړی دی. د لومړی ځل دی چې نواز شریف د محکمې په فیصلې نیوکه کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې د نواز شریف د غنیوکې د قانون حاکمیت ته سپکاوی دی.
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د مهاجرینو لپاره نړیواله اداره یا آی او ایم وایي چې په هغه انساني قاچاقبرو پسې ګرځي چې د سومالی او اتوپیې د یو سلو شل تنه افغان مهاجرینو چې اوبو ته غورځولي دي پلټنه کوي. هغه کسان چې په دغه پیښه کې ژوندي پاتې شوي دي چارواکو ته ویلي چې کله قاچاقبرانو یمني چارواکي ولیدل نو وویرېدل او په کښتۍ کې سپار کسان یې مجبور کړل چې اوبو ته خیز کړي. د مهاجرینو لپاره د نړیوالې ادارې یو وایندې امریکا غږ ته ویلي چې مهاجرینو ته معلومه وه چې هغوی کېدای شي مړه شي، خو مجبور وو او اوبو ته خیز کړل. د ترکیې چارواکي وایي د داعش هغه مشکوک غړي نیولي چې غوښتلې د امریکا یو الوتکه نسکوره کړي. چارواکي وایي نیول شوی کس د روسیې دی. ریوټرز وایي په دغه کس شک دی چې پلان جوړ کړو چې یوه بی پلوټ الوتکه والوزوي او د انسرلیک په هوایي اډه کې د امریکا یو الوتکه نسکوره کړي. شمالی کوریا نن اعلان وکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا د ګوام په سیمه د بالستیک توغندیو د توغولو لپاره یو مفصل پلان لري. هغه هیواد په همدې ترتیب د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبرداری هم ردی چې ګینی د هغه هیواد د سوسیالیستي رژیم په خلاف به یو فوځي اقدام وکړي. نن سهار وختي د مکسیکو په ختیځو سیمو کې د فرانکلن هریکن طوفان له امله ډېر ځمکې خویدلې او د مکسیکو مرکزي ساحل ته مخه کړې ده. یو خصوصي بانک او یو پانګوال د افغانستان امریکایي پوهنتون سره د 150,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د سکالرشپونو مرسته کړې ده او په دغه مرسته به یو شمېر زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. نن په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړ شوې غونډې ته د امریکایي پوهنتون مشر ډاکټر کینټ هالند وویل چې د افغانستان یونایټډ بانک په نوم یو خصوصي بانک 100,000 امریکایي ډالر او یو بل پانګوال ورسره د 50,000 امریکایي ډالر مرسته کړې او محصولینو ته وړیا سکالرشپونه برابر کړي دي. او د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ په یو بېساري اقدام کې د تولیدونو سره سیالي پیل کړې ده او اوس خپلې تولید شوې ویډیوګانې چې مسلکي خزینه باسکټ بالرانو او په طبي حالت کې د ساتل شوو حیواناتو او کورنۍ ژوند فلمونه پکې دي خپرولو نیت یې کړی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالاوی چې د دولت په وسله والو مخالفینو باندې د افغان ځواکونو د مهماتو پلورل له خیانت نه کم نه دی. پاموکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیکلي رپورټ ده.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وای لا هم د افغان ځواکونو مهمات د دولت پر وسلوالو مخالفینو پلورل کیږي چې دا کار له ملي خیانت څخه کم نه دی. ښاغلی عبدالله چې د پنځشنبه په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګډ درې ورځنی کانفرنس د پای غونډې ته وینا کوله وویل د حکومت مشرانو ته کله داسې رپورټونه راځي چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخ دي، خو ورپسې له هماغه ځای څخه خبر ترلاسه کیږي چې هلته پر دښمنانو مهمات پلورل کیږي.
دښمن منابع تمویل داره از مواد مخدره.
هغه ویل دښمن د تمویل منابع لري د مخدره موادو قاچاق او اختطاف له لارې او د هغو کسانو لخوا چې له دوی څخه ملاتړ کوي دا د دوی د تمویل سرچینې دي. خو د دې ترڅنګ که موږ دا زمینه برابره کړو چې هغوی تجهیز شي د هغه څه په وسیلې چې باید زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په واک کې وي او له هغه څخه د خلکو په دفاع کې کار واخیستل شي، که هغه د دښمن په واک کې ورکول کیږي او بیا د خلکو سینه ورباندې پنخه کیږي دا له ملي خیانت څخه کم نه دی. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې لا هم په ځینو مواردو کې د قطعو له تامیناتو د ټپي شوو سرتیرو له درملو او ان د وژل شو امنیتی ځواکونو له اکرامیه څخه چې باید د هغوی کورنۍ ته ورکړل شي غلاوی کیږي. لا دې مخکې د اروپا اتحادیه هم په خپل یو رپورت کې وسلوالو طالبانو ته د افغان ځواکونو د مهماتو پر پلورلو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په امنیتی سکتور کې د فساد اصلي قربانیان ملکی وګړي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ټینګار کوي چې اداري فساد د امنیتی ځواکونو پر لیکو باندې ناوړه اغیزه کوي او له افغانستان څخه د دفاع په برخه کې د هغوی روحیه کمزوروي. هغه ویل چې د امنیتی سکتور مسولین باید له دا ډول مواردو سره د مبارزې په برخه کې صادقانه عمل وکړي او د فساد له منځه وړلو لپاره د امنیتی سکتورونو په رهبرۍ او ټیټه کچه کې پریکنده او جدي اراده رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون په امنیتی او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې برخه کې د ولسي جرګې نظارت ښیي چې د افغان ځواکونو مهمات پلورل کیږي. د دغه کمیسون رئیس شایسته باز ناصری امریکا غږ ته وویل
موږ نظارت هم دا ښودلی چې دوی کې مهمات خرڅېږي، سوء استفاده کیږي. سلاح تعداد نه ده معلوم چې دوی ته خصوصا په وزارت داخله کې چې څومره سلاح توزیع شوې ده. خصوصا زه د کندوز وکیل یم، په کندوز کې ماته دا معلومیږي چې دا دوه ځلې سقوط کې ډېره سلاح او ډېر وسایل د لاسه تللي دي، اما ارقام بیرته وزارت ته معلومات نشته چې ګویا څونه سلاح د دښمن لاسته لوېدلې، څومره پاتې ده او په همدغه فرازونه شیب کې څومره خرڅه شوي.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون رئیس زیاته کړه چې له دې مخکې په امنیتي سکتور کې د فساد کچه زیاته وه، خو د افغانستان د ولسمشر لخوا د تدارکاتو د کمیسون په جوړېدو سره تر ډېره بریده د فساد مخه ډب شوې او په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شوی دی. د افغانستان حکومت په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره د سه شنبه په ورځ د 350 کسانو په ګډون په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې له اداري فساد سره د مبارزې درې ورځنی کانفرنس جوړ کړ ترڅو په دې سکتور کې د اداري فساد د ستونزې د لمنځه وړلو لارې چارې پیدا کړي. په همدې موخه د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ د افغانستان لوی سرنوالۍ له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له عمومي ریاست سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې درې جلا جلا هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د افغانستان اجرایي ریاست ویلا تر اوسه افغان حکومت له امریکا سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی کړی او دغه هیواد د ماموریت په بڼه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه په مو کې له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ده.
د افغانستان اجرایي ریاست وای تر دې مهاله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی شوی. د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو د سند لمخې د تروریزم په لمنځه وړلو کې همکاري کوي. هغه وویل تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په
دې حکله په افغانستان کې کوم بحث نشته او نه مهم امریکایي متحدینو سره په دې اړه بحث درلود. موږ د دوه سندونو امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو په اساس له امریکا سره دلته همکاري کوو او په ګډه یو موخه سارو چې د تروریزم له منځه وړل دي.
اوس مهال امریکا په افغانستان کې 1400 سرتیری لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او زده کړو په برخه کې مرسته کوي. د تیرسی شنبه په ورځ د بلک واټر په نوم د شخصي امنیتي شرکت بنسټي خودونکو ایریک پرنس د ډونالد ترامپ ادارې ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د هڅو ستره برخه خصوصي کړي. هغه دغه راز وړاندیز کړی چې شاوخوا 15,000 خصوصي پوځي قراردادیان دي د امریکایي سرتیرو پر ځای افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د زده کړو او مرستې لپاره واستوي، چې پر وینا یې په دې سره د امریکایي پوځیانو کلنی لګښت چې اوس مهال 45 میلیارد ډالر اټکل شوی 10 میلیارد ډالر ته راټیټ شي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت خصوصي کول ښې پایلې نه لري. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل په دغه هیواد کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دا کار به تر هغه ډالو ته لا ډېر مشروعیت ورکړي. ښاغلي نبیل د غرض لیکلي چې دا کار به د ملکي خلکو د تلفاتو د ډېرېدو حساب نه ورکولو او د عامو خلکو د غوسې لامل هم شي. د پوځي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل بیا وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت خصوصي کول به په دغه هیواد کې جګړه لا پسې اوږده کړي.
امنیتي
چار او د ټوریزم په منځولو کې د کمپنۍ ته ورکړ شي. کمپنۍ په مقابل دې کې خپل تجهیزات خرڅ کړي، خپل وسایل خرڅ کړي، خپل جنته وګواله ورکړي، زه پر کومه ګټه به ځینې ونه شي. نو په دې اساس شخصي کمپنۍ ته د افغانستان په دې بحران وخت کې او په دې بحران پروسه کې چې په افغانستان کې موجوده ده، د جنګ او د مرګ او د کوشت او بې ګناه خلکو به دا به د بلیک واټر په کمپنۍ به د مهار ونه شي کړی.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په حق له کومه ځانګړې ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو ښاغلي ترامپ د امریکا د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې له جګړې پرته پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
ولې د کندز نه لا هم ګڼ شمېر کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه کیږي؟ راځئ د دې پوښتنې ځواب د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واورو.
له کندز څخه اوس هم د ناامنیو او جګړو له امله خلک نورو ولایتونو ته کډه کوي. له تیرو دوه کالو را په دې خوا چې دوه ځل پکې د کندز ښار سقوط وکړ، 2500 کورنۍ نورو ولایتونو ته تللې دي. د قندوز د ماجرینو د چارو رئیس سید عبدالسلام هاشمی وایي چې د قندوز په لومړی سقوط کې 20000 او په دویم ځل سقوط کې 140000 کورنۍ له دغه ولایت څخه بې ځای شوې دي، چې د دغه کورنۍ او اکثریت اوس هم په نورو ولایتونو کې ژوند کوي.
در سقوط اول قندوز بیشتر از 21000 فامیل از قندوز بېجا شده بودند. در سقوط دوم 41000 فامیل بېجا گردیده بود، از ولایت قندوز به کابل رفته بودند.
د قندوز په اول سقوط کې له 20000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځای شوې وي، او په دویم سقوط کې 140000 کورنۍ بې ځای شوې وي چې کابل، مزار شریف، بغلان او تخار ته تللي وو. زینی نور بیا د قندوز لخاره ولسوالیو ته تللی وو او ځانونه امن ځایونو ته رسولی وو، خو هغه کورنۍ چې نور ولایتونو ته تللی دي اکثریت یې هملته پاتې شوی دي او بیرته قندوز ته راتلل نه غواړي. په تیرو 15 میاشتو کې د قندوز خار په شاوخوا سیمه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړې وشوې، چې لامل یې تر 10000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو څخه د جګړې پر وخت بې ځای شوې وي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې که خلک موقع پیدا کړي او په نورو ولایتونو کې د نفقې د پیدا کولو زمینه ورته برابر شي، له قندوز څخه وزي. د قندوز یو تن اوسیدونکي محمد ظهور چې اوس مهال یې کور د بغلان اندراب ولسوالۍ ته د خپلوانو کره وړی وایي چې د قندوز د لومړي سقوط پر وخت یې کور وړی او بیرته قندوز ته نه دی راستون شوی.
د مو جنگی کې اول صورت گرفته بود، ما عزیزا رفتیم پلی خمری هم که نشد رفتیم ما اندرو دیگه، فعلا فامیلای ما اندرو بس نومده.
پا قندوز که چی اول جنگ وشو پلی خمری تلاړو، حال تا ما جوند و نشو اندراب تلاړو، همه غا چی تللی و بیرتا نیورا غلی. دا قندوز یو بل اوسیدون که بیا یواز کلی پریخی و دا جگرو لامله خار تا کده را وڑی. دوی وای چې جګړو ور پسې ژوند اور کړی دی. نو موړې زیاتوي د جګړو لامل دهقانی ترپاتې ده او په بل ځای کې هم کاروبار نه لري.
3 سال می شوت از منطقه اقتاش اواره شیدیم، وز منطقه فعلا خراب است، خطر سوجا زندگی بده باش نمی شوه.
درې کال کېږي چې له اقتاش څخه بې ځای شوې، د سیمې وضعیت خراب دی، هلته اوس ژوند نه کیږي. زمونږ له سیمې 400 کورونه نورو سیمو ته تللې دي. دغه بې ځای شوي خلک چې د ماجرینو ریاست ته په مرستو پسې راغلي وو ویلې چې په قندوز کې کاروبار له منځه تللی او هغو سیمو ته چې تللي تر اوسه یې هیڅ کاروبار نه دی جوړ کړی. د قندوز هغو کلو کې چې جګړه شوې او یا هم پکې د مخالفو وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه ده، خلک له کورونو وتلي او د جګړې د سیمې کورونه ویجاړ شوي دي. په وروستیو درې کلنو جګړو کې زیات تلفات هم عامو خلکو ته اوښتي دي، خو تر اوسه په جګړه کې د عامو خلکو د وجل کېدو او یا نورو زیانونو په اړه دقیق څېړنه نه ده شوې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. شمالی کوریا نن اعلان وکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا د ګوام پر سیمه د بالستیکي توغندیو د برید لپاره یو لوی پلان لري. شمالی کوریا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداري هم ردوي چې ګنې د هغه هیواد د سوسیالیستي رژیم پر خلاف به یو پوځي اقدام وکړي. زمو همکار تاج ملی د امریکا او شمالي کوریا ترمن تازه انکشافاتو ته کتنه کړي پر رپورت کې اورو.
ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ژمنه وکړه کاشمیر کوریا په پرله پسې ډول امریکا وګوښي نو له یو داسې قهر او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ لیدلې نه وي. خو د شمالي کوریا د ستراتیژیکو راکټونو د ځواکونو قماندان جنرال کیم را ګیوم د کوریا مرکزی خبری آژانس ته وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره سمې خبرې امکان نه لري او هغه یو داسې سړی وباله چې منطق نه لري او پر هغه یوازې زور کار کولای شي.
وغورځيږي دغه پلان به د اگست تر 15مې پای ته ورسیږي او د هیواد د لوی قومندان د امر لپاره به چمتو شي.
د جنرال کیم تازه جواب د هغو سختو خبرو یو برخه تشکیلوي چې د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ په تیره اونۍ کې تبادله شوې. د چهارشنبې په ورځ د دفاع وزیر جیم میټس وویل که شمالي کوریا جګړه پیل کړي نو د محوه کېدو له خطر سره به مخامخ شي. د شمالي کوریا د نوي پلان په اړه جاپان او جنوبي کوریا ژمنه وکړه چې یو قوي غبرګون به وښيي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست دفتر لا شمالي کوریا وغوښتل چې خپل لمسوونکي اقدامات ودروي ځکه چې دا د هیچا په ګټه نه دي.
د ملي امنیت شورا د متحده ایالاتو د نورو سترو هیوادونو سره په همکارۍ د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچونو د کموالي او د سولې د ټینګولو لپاره د لازمو ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې ده چې پکې د شمالي کوریا سره خبرې هم شامل دي.
د کوریا د نوي ګواښ اعلان وروسته جاپان هم نن وویل چې د جاپان او متحده ایالاتو د اتحاد د ټینګولو لپاره به خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
جاپان او متحده ایالاتونو موافقه کړې ده چې د خپلو دفاعي سیستمونو او وړتیا د لا ښه کولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. موږ به د خپل اتحاد د کلکولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
د ولسمشر ټرمپ له خبرداري نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د سپینې ماڼۍ مرستیالانو هڅه کړې ده چې د ولسمشر خبرې بیرته واخلي او د دې مسلې د لا شدت مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د مهاجرینو لپاره نړیواله اداره وایي چې په هغه انساني قاچاقبرانو پسې ګرځي چې 160 تنه سومالیان او ایتوپیایان هغه وخت اوبو ته ټیر وهل چې کشته د یمن ساحل ته نږدې شو. په دغه پیښه کې 50 تنه تنکی ځوانان په اوبو کې ډوب شو. لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه د مهاجرینو لپاره نړیواله ادارې آی او ایم د دفتر نه دا رپورټ را لیږلی دی.
هغه کسان چې په دغه پیښې کې ژوندي پاتې شوي دي چارواکو ته ویلي دي چې کله قاچاقبرانو یمنی چارواکي ولیدل نو وېرېدل او په کښته کې سپاره کسان یې مجبور کړل چې اوبو ته ټوپ کړي. د مهاجرینو لپاره د نړیوالې ادارې ویاندې اولویا هیډن د امریکا غږ ته وویل چې مهاجرینو ته معلومه وه چې هغوی کېدی شي مړه شي خو مجبور وو. هغې وویل
There was one lead smuggler who was directly instructing the migrants, but he did have other smugglers.
د هغوی سره یو کس چې د قاچاقبرانو مشر و په ځمکه موجود او هغه مهاجرینو ته معلومات ورکول. په کښته کې هم ځینې قاچاقبران موجود چې د هغوی سره وسلې موجودې وي. د مهاجرینو سره دوه لارې وي، یا خو دوی اوبو ته ټوپ کړي او یا دوی وشتل شي. آی او ایم وایي چې نه شتنه مړه شوي دي، 22 تنه لا تر اوسه پورې لا درک دي. هیډن وایي چې 23 تنو د آی او ایم د کارکوونکو د رارسېدلو نه مخکې ځانونه د دغه ځای نه وستلی. شاوخوا اته وشتنه چې تنکي ځوانان او پیغلې دي په روغتون کې دي.
Boats are making this journey all the time where people are being abused and raped en route.
د هغه وروسته چې قاچاقبرانو هغه کانټینر چې مهاجر پکې سپارو او بوت تل وو بیرته سومالی ته لاړل چې نور کسان په دغه کښته کې سپاره کړي او په دې به حد خطرناک لارې راولي. په داسې کښته کې د داسې سفرونو په وخت د خلکو سره ډیر ناروا چلند کیږي، په خلکو ظلمونه وهل ټکول او حتی جنسي تیری تر سره کیږي چې د هغوی د کورغړی دته مجبور کړی شي چې دغه قاچاقبرو ته نورې پیسې ورکړي. ځینې کسان کمی پیسې ورکوي خو په هغوی په لاره ډیر ظلمونه کیږي او بیا وروسته د هغوی کورنۍ دته مجبور کیږي چې نورې پیسې ورته ورکړي. هیدن وای چې د امکانات ډیر کم دي چې دغه کاچاګبران به ونیول شي. آی او ایم کوشش کوي چې د کاچاګبرانو په حق له معلومات راټول کړي او چارواکو ته ورکړي. هغه وای چې په دې لړکی نړیواله همکاري ته ضرورت دی او زیاتوي چې دغه انساني ناورین د مخنیوي لپاره باید ټول په ګډه کار وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمون غږ د واشنگتن ناوړي. په کابل کې یو ماشوم چې د جګړو له امله په کندز کې خپل کور پریښی دی، په دې ښار کې برګر خرڅوي. شکر الله چې هر ورځ له سهاره تر ماښامه کار کوي، وایي زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. بل خوا نن په کابل کې پیژندل شوی افغان سندرغاړي او د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې د سولې سفیر فرهاد دریا افغان ماشومانو ته سندرې وویلې. دغه افغان سندرغاړی چې خپل د 2018 کال هنري سفر په همدې کنسرت پیل کړ، وایي چې افغان ماشومانو جګړو او فقر ځپلي او موسیقي له دوی سره مرسته کوي چې بیا تازه او راژوندی شي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
سوارلس کلن شکر الله چې دوه کاله وړاندې په کندوز کې د جګړو له امله کابل ته راغلی، د دې ښار د یو واټ پر غاړه برګر خرڅوي. شکر الله وایي چې تر پنځم ټولګي ښوونځی لوستی، خو د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله ځنې پاتې سو.
که غریبي ونکړو هم نه کیږي، ډوډۍ او اوبه به له کومه پیدا کړو؟ په کندوز کې جنگ دی، کار نشته، هر ورځ خلک وژل کیږي.
شکر الله او بل ورور یې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو لپاره هر ورځ کار کوي. دی وایي غواړي درس ووایي خو د ژوند د ستونزو له لاسه ښوونځي ته نسي تلای.
له سهاره د شپې تر 8-9 بجو کار کوو. سهار 15 بجې پورته کیږم، د شپې تر 8 بجو کار کوو. د ورځې 15-16 کیږي چې استاد ته یې ورکوو او استاد ماته د میاشتې 6000 افغانۍ راکوي.
بلخوا نن د کابل په امانی لیسه کې مشهور افغان سندرغاړي او د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې د سولې سفیر فرهاد دریا زده کوونکو او هغه ماشومانو ته سندرې وویلې چې په کوڅو کې کار کوي. دا کنسرت په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې جوړ کړی چې په کوڅو کې د کارکوونکو ماشومانو وضعیت ته د افغان حکومت پام راواړوي، او تر څنګ یې په کابل کې د وروستیو بریدونو وروسته ماشومان یو څو شېبې خوښ وساتي. ماشومان د فرهاد دریا خبرو او سندرو ته خوشاله دي.
کومک به کودکا
لدی ماشومان سره مرسته او لاس نیوی یوازې په مادي کومک نه کیږي. ټولنه باید خبره شي، ټولنه باید په دې پوه شي چې ولې لدی ماشومان سره مرسته وکړي، او دا د عامه پوهاوی په پراختیا کیږي. له همدې امله مو غوندې کسان کولی شي چې د ټولنې د اذهان په روښانه کولو کې مرسته وکړي.
ماشومانو ته د فرهاد دریا سندرې په زړه پورې وي.
د کانسر د شاګردانو ته هم ډېر ښه کانسر دو، او شاګردان هم ډېر ښه خوشحالېږي په دې کانسر.
ډېر ښه کانسر تو جالب هم او ډېر خوندور هم.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې د شمیرو پر اساس په دې هیواد کې 2 میلیونه ماشومان په کوڅو کې کار کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر من اوریدونکو، دومره نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. پات څو نمشي بو کې به د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیل شي، اوریدل مه هېروئ. خدا هم له یاده مباسي چې د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون خبرونه همدارنګه د سیمې او نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون پر پښتو ویب پاڼه، فیسبوک، لوستلې، لیدلې او اوریدلې شي. تر بیا خدای ملشه.